ناری در ملک دیگر را پیدا نمی.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مزه کرام الله کرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی امرستیال امر الله صالح وایي چې په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو 100 مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کېږي. مکسیکو د نړۍ 12 هېواد شو چې د کورونا وایروس پېښې ترې 1 میلیون واوښتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هېوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزه او بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادعا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو یو پلاوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي، تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دو اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وای. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ یا افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړه. د دې اشاره په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 12 نیټې ترورستي بریدونو ته وه. له طالبانو سره د امریکا د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتېري به د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه وځي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي د روان کال تر پایه له دې هېواده ټول سرتېري بیرته وطن ته ستانه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوې اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگتن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او ادعا یې وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریونوالو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونو او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د رضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټول امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته واړاوه. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کېږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دي. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومځړي وبخی په لومړي ځلي انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړین دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي سره ډیر ویشل شوي دي. یوه برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بسترول دي، اور لګېدو له کبله لستنه مړه شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پېښه پرون د هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمت ښار د روغتون په عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان هغه کسان دي چې ناروغي سخته وه او وینتیلارونه یې کارول. په دې پېښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله ناروغان له اوره وژغوري. چین او 14 نور هیوادونه به نن د جنوبي اسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. سکال د جنوبي اسیا یا آسیان د سرمشریزې کوربه د ویتنام د هانوی ښار دی، خو د کورونا وایروس د وبا له کبله به د غونډې برخوال د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تجارتي موافقه به هم په مجازي ډول لاسلیک شي. دا موافقه به چې د سیمې هر اړخیز اقتصادي مشارکت بلل شوې، تعریفې ټیټې کړي او د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ به سوداګري خدماتو ته لار پرانیزي. په مکسیکو کې مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتي، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5,889 مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1,003,250 ته ورسېد. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس له کبله 98,295 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ واوري اولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو 4 ورځو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریز فعالیتونو په برخه کې.
ولې هدفي وژنې زیاتې شوي او آیا په دې اړه د امنیتي بنسټونو اقدامات کافي دي؟ د یو امنیتي کارپوه سره پرې خبرې کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابده دي.
ما زوی نه دی مړ، ما نه دی جړلم، خوند به جړلم ما برا دغه کړې ما.
په دې اړه راپور لرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
بل کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له روانې شنبه د نومبر 28 سره برابرېږي شدید محدودیتونه لګوي. نور مسایل هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. دغه خبره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خو یو شمیر کارپوهان د دام وګړو تیرستل ګڼي، وایي دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار ناجی صفی راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجی جانې.
اکرام صاحب، ډیره زیاته مننه. په کابل کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی. ښاغلی صالح جرمي شبکو ته هم ګواښ کړی چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نویت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره سمدا مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود. ښاغلي آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي.
چسپکی ماینو نو اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتون له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت تر منځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نخه کولو سره هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د خلکو تیرستل دي او د کابل ښار په امنیت کې مثبت بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. عام اوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي دي البته امرالله صالح چې په تازه اقدام کې د کابل له بېلابېلو برخو 200 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي چې 50 تنه پکې واځي هغه کسان دي چې د هدفي وژنو کې لاس درلود. پم دې موضوع کې پاتې کیږو. امدا اوس سره د افغانستان د کورونی چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمن د ټلیفون په لیکه باندې دی. یارمن صاحب، ستړي مشي که پهلې لدینه کو تازه اقدامات ستاسو په نظر باندې څومره بسنه کوي؟
سلام علیکم. تاسو ته معلومه ده چې یو برنامه چې د کلکېږي د امنیتی میثاق په نامه دوی ډېر فعالیتونه پکې لیکل شوی ده. دا ټول غواړي چې تطبیقي برنامه جوړه شي او تطبیقي برنامه له وزارت داخله نه قماندانی امنیت او قماندانی امنیه حوزې ته باید راوستوي چې هغه دوی خپل پلان اخلي د خپل ساحې د پاسپورت پر بنسټ خپل امنیتي پلان جوړوي. دا زمان غواړي، وخت غواړي. دا درې میاشتې کېږي او لاسته راوړنه هم ډېر ده. اوس هغه تنه چې نیول شوي دي مجرمین دا لوی لاسته راوړنه ده.
یارمن صاحب،
دا چې مونږ امنیتی سیستم باید جوړ کړو او نهادونه جوړ کړو چې د موټر په شان خودکار کار کړي او اتومات کار کړي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي او مونږ او تاسو باید منتظر اوسو چې انشاءالله ورو ورو دا د امنیتي وضعیت به انشاءالله ښه کېږي.
یارمن صاحب، تاسو د وخت یادونه وکړه، خو تقریبا له 100 کالو راهیسې دغه کیسې روانې دي او امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډېریږي او چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. څه فکر کوئ، باید نور وخت هم ولګېږي که څنګه؟
مشکل دا ده چې دا د بهرنیو مرسته چې و دا پروژه‌ای و دا استراتیژیک کار نه و. یو ارگان سو میاشتې یو ارگان ته مرسته کوله او بیا دا مرسته قطع کېده. له دې عمله باید مون نهادونه فعال کو، لکه چې تاسو یو نهاد یاستئ دا فعال کېدل آسانه کار نه ده. زما په نظر پولیس چې دا کارونه کېږي په کابل کې علت یې دا ده چې مونږ وقایوي تدابیر نه لرو. یو وقایوي تدابیر د فقر او بیکاری پر ضد مبارزه ده. خلق اقتصادی لحاظ ډیر مشکل لري او دوه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې اجتماعي اخلاق ته ډیر مضروب کړی ده.
یارمن صاحب، یو بل موضوع چې د جرمي شبکو ته ګواښونه او د دوی د عکسونو لګول د تورنو کسانو، څه فکر کوئ دا څومره تاثیرات لري په دې برخه کې، د مخنیوي په برخه کې؟
دا یو تاثیرات لري چې هغه خلک چې مجرمین دي هغه یا پټیږي او یا د خلک د نفرت او انزجار ته مقابل کیږي. دا عکسونه فقط فایده هم داده.
او د وروسته پښتنې په توګه کراته وای، تاسو وړاندې وویل چې باید سیستم جوړ شي او نهادونه جوړ شي، هدف هم څه دی؟
نهادونه چې دی خدا دا خودکار ده، خپل کار کوي. تجرم وی که نوی باید نهادونه فعال وی. مثلا جرمنی هیواد که تاسو هلته لاړ شئ او د شپې لخوا یو ګیډله د سرحد نه تیر شي، هغې کشکوي او ویني. داسې نهادونه باید جوړ شي په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمند. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
روان کال د افغانستان په ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې په 110 جریبه ځمکه کې د لیمو او مالټو باغونه جوړیږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمین آزادی رادیو ته وویل چې په دغو باغونو کې 22 جریبه د مالټو او 80 جریبه د لیمو دي. د نوموړي په وینا دغه باغونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ د زنجیري ارزښت پراختیایي پروژې لخوا د څه باندې 5 میلیونه افغانیو په لګښت د ننګرهار په کامې، د لغمان په مهترلام او د کونړ ولایت په کوز کونړ او خاص کونړ کې شپږ څلوېښت بڼوالو لپاره جوړیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه مدیترانې اقلیم لري چې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه پکې کرل کیږي. ننګرهار کې سکل د نارنجو حاصل 5 برابر زیات شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست آزادی رادیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې سکل په دغه ولایت کې د نارنجو په حاصلاتو کې 5 برابر زیاتوالی راغلی. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 600 هکتار ځمکه کې د نارنجو له باغونو نه 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوي وو چې سکل حاصلات 5 برابر زیات شوی. اوس مهال د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې په شخصي ځمکو کې د نارنجو ستر باغونه کینول شوي چې د پراختیا په حال کې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ، یو سترلینګ 90 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په لور، د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روانې شنبې چې د نومبر 20مه کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کېږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 1400 ډېر کسان مړه شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمېر پکې تر 1500 اوښتی دی، خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمېر ښایي تر دې زیات وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 20مې نیټې لګول کیږي. دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران تر څنګ په 100 شهرونو کې ولګول سي. پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید دا تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزانده اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 1,000 ډیر کسان مړه او تر 1,500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال مور وای د زوی پر وژنۍ ټول افغانستان خوابده دي. د محمد الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیري پنځم به د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایي وژل شو. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړ او پر مړینې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابده دي.
ټول دنیا خواب دیدی بس مر سری غم شریک کړی ما زوی دغه چې زوی می وو دغه چې مور روزلې وو دغه چې دړور وو او د غریب کور نه وو ما د زوی نوم ژوند دی ما زوی نه دی مړ ما نه دی جړل خوند به جړل ما برا دغه کړی ما زوی ما ته دا چې زوی خدای را کړی وو الله را کړی وو الله را واخیستې.
د تیری پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې په خپل دایی وژل سو. د دورور مشتبه محمدي له دوه نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شپې په اړه په خبرو کې وویل له دایی سره له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور اسماسې ګرځېدلی قباله ټاکسو چې ټاکسو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولم
کله به ما دی په چپلاخه دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې بر مشتل مال ولې خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وولم.
در وشا دای مور وای د دی ویلوی کورونی د سباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلویس نه پر پټول یې در سونه ویلې دی په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای زمور پلار وو خوریان وای وای دای زمور پلار وو خورجگان وای دولت در سونه ول وای زمور پلار وو دای.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ پدا وخت ورته راغلی
پد کیګو د خبريالانو د ملاتړ ځینی ټولنی وای حکومت تر اوسه د خبريالانو د وجنې او یاد دوی پوړاندی د بد چلن قضیه په جدیت نه دی سیړلی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژنې نن څلورم ورځ ده، خو تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل دی. د نورو ادارو تر څنګ د بیپولې خبریالانو ټولنې هم وړم ورځ د دایې د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل سویو خبریالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بده مرغه حکومت د خبریالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سې ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبریال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمېر دغه سې رپورټونه درلودل چې د خبریالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنیو ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د څېړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوي چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواشا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سر ورښکاره کوو. رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هاشتي صبح ورځپاڼې لیکلي د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه یا انعطاف باید دو اړخیز وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له کم زیات دو میاشتو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناسته لري، خو د ورځپاڼې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي، نو لازمه ده چې په دوحه کې ناست دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي څو د سولې خبرې بریالۍ سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویره رامنځته کړې. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي سي چې تر کرسمس پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. لیکوال لیکي د امریکا د دفاع وزارت ټوله هغه رهبری بدله سوي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه او پر ځای داسې رهبری راغلی چې غواړي په چټکۍ سره امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. سرمقاله لیکونکی ویره ښکاره کوي او لیکي امریکایي ځواکونه داسې مهال افغانستان پرېږدي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی چې له دې سره به حالات نور هم کړکېچن سي. د لیکوال پان کده سولې په خبرو کې پرمختګ ونه لیدل سي. لدی سره به یو ځل بیا په پوره معنی افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ سي، نو ځکه په قطر کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي، افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو د فشار او سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره له پاکستان مرسته وغواړي. نو له همدې امله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته دعوت کړی. د لیکوال پان اوس چې د افغانستان په مسایلو کې پاکستان برلاسه دی، نو ممکن عمران خان بیا هم د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد په ګټو ټینګار وکړي. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم عمران خان د افغانستان په بلنه کابل ته راځي، خو راتګ به یې د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم 12:13 شوې. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه اداوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک فریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړل. د اشاره په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر 19 نیټې تر روسي بریدونو ته وه. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوه اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. ولسمشر ټرمپ چې ډیموکرات سیال جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول دي، اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل شوي دي. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن یکشنبه د جنوبی آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو دراګن د ریزایلنس په فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي.
د دې خبرونه خبری برخه هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت نور بس ته ونیس پروګرام ته ځنګړې شوی دی. ارسلان مرسلین استودیو ته راغلی. مرسلین صاحب ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بس سیده یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونډه د پام وړ ده. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزې ونډه په ورځنیو چارو کې لسپما پیلېږي او ان د کورنۍ تر مالی تمویله خزه کولی شي خپله ونډه ترسره کړي. له کورنۍ ماحوله د باندې هم اوسمهال ډیری ښځې په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار کولو له لارې د کورنۍ د مالی ملاتړ په برخه کې لویه ونډه اخلي، خو ځینې نورې ښځې بیا د سوداګرۍ، لاسي صنایعو او هنري فعالیتونو له لارې هم پیسې ګټي. هرچند فعالیت های اقتصادي و تجارتي زنان در سالهای آن بهبود یافته، اما مشکلات جدی مانع رشد کار و بهبود اقتصاد آنان شده. یکی از موانع در برابر توسعه اقتصادی و بهبود تجارت های کوچک زنان نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولات آنان و نبود فرصت های دائمی کار است. در برنامه امروز در رابطه به همین فرصت ها و مشکلات بیشتر با فریده عظیمی صحبت می کنیم. خانم عظیمی در بخش توانمندسازی زنان کار می کنند. بله خانم عظیمی، به برنامه خوش آمدین.
با سلام به شما، روزتان بخیر. ما فریده عظیمی هستم، کارمند یکی از اینجاها بنده برنامه بی آر دی پی یا پروگرام توانمندسازی زنان در افغانستان کار میکنم.
درست، بسیار خوش آمدین خانم عظیمی. ما تو سوال را مطرح میکنم، امیدوار هستم شما موقعتان را تغییر بدین، چون صدای شما متاسفانه به من خوب نمیاد. سوال را من میخوام طور مطرح کنم که وضعیت کنونی را شما در سال جاری متاسفانه با مشکلات متعددی که موجود بوده، بر علاوه از او کرونا هم متاسفانه روند کاری و نقش زنان در اقتصاد را آسیب زد، فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت زنان را در بخش کار و تجارت؟
بسیار زیاد تشکر. اول خوب است که یعنی ما در قسمت اقتصاد خانواده بگوییم. اقتصاد خانواده یعنی به معنای سامان دادن خانه و مدیریت منابع خانه که هر عضو در اینجا رول می داشته باشه.
دقیقا.
اما صدای مرا داری؟
دقیق است، بله صدای شما درست است، بفرمایید.
هر عضوی از خانواده در اینجا رول می داشته باشد، اما اقتصاد خانواده.
بله خانم عظیمی، متاسفانه صدای شما خراب شد، اگر لطف کنین موقعتون را بهتر بسازین.
بله
بله درست است، بفرمایین خانم عظیمی، حالا صدای شما درست است.
خب در این میان ما می تانیم نقش زنان را با توجه به جایگاه و مسئولیت از اونا که بیشتر است برتان بگویم. یک زن میتونه که خانواده یعنی در شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمدها در خانه مسئولیت داره. میتونه اینا مصرف درست و استفاده بهینه از امکانات مثلا یک خانم انجام بده در خانه، رفع مشکلات، کاهش اضطراب و نگرانی ها، حاکم شدن آرامش به جو یک خانواده، اینا محور اصلی هست که یک زن در خانواده به عهده داره. و یکی اقتصاد خانواده یعنی فعلا در شرایط کنونی ما شما میبینیم که نقش زنان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان یعنی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. مثلا بازار کار نیست، خانوما دسترسی به بزنس نداره، خانوما نمیتونه که مثل کار بکنه. یعنی و ای که مشکلات کرونا آمد، وضعیت اقتصادی را در مجموع دگرگون ساخت، یعنی با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو هستند.
دقیقاً. خب اگر بهتر بیم سر از این موضوعات صحبت کنیم که خانم چگونه میتونه در بهتر مصرف کردن منابع در خانواده نقش ایفا کنه، بهتر صحبت میکنیم. خب اگر روی از این صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین که در کشورهای در حال توسعه که افغانستان هم میتونیم بخش از او حساب کنیم، ظرفیت چگونه است در افغانستان؟ آیا ظرفیت های لازم در بخش زنان به وجود آمده در سالهای گذشته تا ما بتونیم امو چرخه فعالیت زنان در بخش اقتصاد تجارت را به حرکت در بیاریم؟
خب میتونیم به قسمت، یعنی گرچه که خانوما رو ما میتونیم به دو قسمت یا به دو کاتگوری تقسیم بکنیم.
درست.
یک خانمایی هستن که اینا بی سواد هستن، یک خانمایی هستن که اینا با سواد هستن.
بله.
خانمای بی سواد در داخل خانه میتونه کار بکنه و خانمای با سواد در بیرون از خانه اینا کار میکنه و یعنی دستاوردهای به خانه و به فامیل خود میداشته باشه. خانمای بی سواد در داخل خانه فعالیت میکنن، مثلا اینا کارهای دستی انجام میدن، اینا میتونه نگهداری مواشی داشته باشه، از محصولات از اونها میتونه پیسه به دست بیاره. و اینا ما شما میفهمیم که مثلا و کسایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اینا چقدر با مشکلات ها مواجه هستن. با آن هم یعنی اگر ما اقتصاد خانما را با چند سال پیش اگر ما مقایسه کنیم، یعنی بهتر شده، اما نه به این مانا که اینا بتانه که به سطح خودکفایی رسیده باشه، نشده، و نه ای که اینا مثلا دسترسی کامل به حق و حقوقشان یا به بزنسی که در جامعه است اینا دسترسی نداره. برای فعلا به همه ما و شما معلومه.
درست این موانعی شما گفتین دسترسی ندارن، علت چی است که اینا دسترسی پیدا نکردن؟
این موانع ما میتونیم که بگوییم نبودن بازار، ما میتونیم بگوییم که سطح پایین آگاهی خانوما، که چون جامعه ما و شما یک جامعه است که به خانوما بیشتر، یعنی از یک طرف سطح آگاهی اینا پایین است و از طرف دیگه مشکلات های است که یعنی نمیشه که خانما مثل یک مرد نمیتونه که بیرون کار بکنه نی؟
درست.
پس با اون صورت ما میتونیم بگوییم که یعنی ناامنی است، جنگ است، خشونت های خانوادگی است که اینا موانع هستن که یک خانما بیشتر.
درست. درک شما گفتین یک مورد همی است که خانواده ها البته موانعی ایجاد میشه سوی خانواده ها و خان زنان بیشتر فرصت زیر پیدا نمی کنن تا از اون ظرفیت هایشان استفاده کنن. چی فکر میکنین اگر چونین شوه در بخش ایجاد ظرفیت ها ما در آینده هم با مشکل روبرو خواد بودیم؟
خب ایره ما میتونیم از طریق آگاهی دهی یا کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقای ظرفیت خانم ها کار بکنیم. برای خانوما میتونیم سطح آگاهیشون رو بالا ببریم، دسترسی از اینا رو بیشتر یعنی برشان زمینه سازی شود تا اینکه اینا بیشتر به خودکفایی خود برسه، از محصولات خود اینا درست استفاده کرده بتانه. مثلا برفعلا یک برنامه هست ما کار میکنیم،
درست.
این قسمی هست که توزیع معاشی به خانوما است. خانوما از طریق قضیه معاشی که برشان توزیع میشه، یک خوب خوب است که سطح اقتصاد از ما خوب میشه. اینا اکثریتشان یعنی نمیتونه به بازار آزاد دست پیدا بکنن، اما محصولاتی که اینا از مواشیشان به دست میارن بفروشن. اما در جای ما است که اینا تانسته از طریق ازمی خدماتی که برای اینا ارائه شده، آگاهی که برای اینا داده شده، اینا دسترسی بسیار خوبی مثلا به مو بازار یا به مو نهادی که از اینا خریداری میکنن دسترسی خوب پیدا بکنن. یعنی این تنها چی است که شاید به یک ولایت یا چند ولسوالی این خدمات انجام شده.
بله.
اگر ما از قبل همچین خدمات یعنی به کل افغانستان داشته باشیم، پس میشه که زنا هم یعنی دسترسی خوبتر، حتی اقل اگر 100% ما نتانیم که دسترسی یک خانوم به بازار یا به ما یک خانوم بتانیم به خودکفایی برسانیم.
بله.
ما میتونیم که یعنی یک زمینه رو برشان مساعد بکنیم. ما میتونیم که به یک خانم حداقل بتونه که امین مصارفی حداقل مصارف خود بتونه که تامین بکنه.
درست. دمی بخش باز هم نیاز به این است که یک هماهنگی ایجاد شه بین که خانم را که به خاطر کار انتخاب میشه، به خاطر از اینکه اونا به این تجارت که میتونیم بهش تجارت کوچک بگوییم یا کار کوچک بگوییم که آغاز میکنن، تا خانواده هم امید زحمات و کارهای از اون را، فعالیت های از اون را تحمل بکنن و بیان با اونا همکار باشن. در این بخش هم کار صورت میگیره، چون آگاهی خانواده هم خیلی مهم است. در این بخش اگر خانواده آگاهی نداشته باشه و تنها خانم از حق خود آگاه باشه، اما خانواده حق از او را به رسمیت نشناسن، نپذیره و او حق از او را البته در نظر نگیره، پس اینجا یک مشکل ایجاد میشه. باز
دقیقا ما بسان اشاره کردم، یعنی پروگرام هایی که شخصا ما خود ما کار میکنیم برای خانم ها، قسمی هست که اینا بر علاوه از پروگرام یا پروژه تطبیق میشه. مثلا پروگرام VRDP رو ما برسان میگم، Women Empowerment Economics، یعنی سطح توسعه اقتصاد خانم ها.
بله.
مثلا من نهادی که من در اینجا کار میکنم، در 7 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم.
درست.
در 7 ولایت یعنی قسمی نیست که ما برنامه را مستقیم ببریم تطبیق بکنیم و توقع ما می باشه که برنامه ما یعنی تطبیق شد. این هیچ امکان نداره.
بله.
یعنی ما قسمی که شما سوالتون بود که باید یعنی یک آگاهی دهی باشه، همه قسم ما قبل از توزیع برنامه مثلا ساحه را میبینیم، برای مردم آگاهی میتیم، برنامه خود معرفی میکنیم، تمام مزایای پروگرام را برای مردم، برای خانواده ها تشریح میکنیم.
یکی
خو انعنات ما و شما، یعنی که مثلا ما وقتی که قرض میکنیم در قریجات، اگر ما برشان اتو بگویم که مثلا یعنی همه گروپا به شکلی چقسم، یعنی برشان بگویم یعنی مرد و زن یک جای است نی؟
درست.
وجه
بله.
این در جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست، مخصوصا در ولایات. ما از قبل بر از اونا پروگرام تشریح میکنیم، برنامه را تشریح میکنیم، مزایایش را برشان میگیم. فاملا مثلا برشان آگاهی داده میشه تا ای که اونا برشان پذیرش ریاضی ایجاد شود که اینا بپذیره که ها یک همچین برنامه هست.
درست.
و بتانه که خانما در اینجا شرکت بکنن و ما برای از اینا خود ما بازاریابی میکنیم. البته این پروگرام ما بتان گفتم یک پروگرام ملی هست.
درست.
از طریق بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات.
بله.
که ایره باز خودشان بازاریابی میکنن اقتصاد خانما را، مثلا وقتی که اینا به بیزنس های کوچک دست پیدا میکنن، باز این بیزنس های از اینا سپورت میشه، حمایه میشه، برای از اینا بازار پیدا میشن.
بله.
تا ای که خود از، یعنی کل پروسه قسمی است که یعنی برشان تدابیرش در نظر است.
درست. در رابطه با می خانم عظیمی، چقدر امی فضا به وجود آمده تا خانواده ها نقش یک زن را به عنوان یک کس، یک حامی اقتصادی خانواده بپذیرن و به او اجازه بدن که وارد بازار کار شوه؟ همچون ذهنیت به وجود آمده در ولایتی که شما کار کردین، چون به شما معلوم شده؟
بله، ما یک پروژه به نام کیوپیس قبلا در تخار بدخشان تطبیق شده. مثلا به اینجا ای برای خانمای است که سطح اقتصادشان صفر است، یعنی برای خانمای است که بیوه هستند، برای خانم فامیلای است که اگر مرد خانواده هم است اینا بیکار هستند، یعنی بسیار در وضعیت بد زندگی قرار داشتند.
درست.
وقتی که پروژه را ما برای اینا تطبیق کردیم، فعلا مانیتورینگی که ما از اینا داریم، خانواده های بوده که مثلا در صفر اقتصادشان صفر بوده، اما فعلا از طریق از این پروژه یا پروگرام اینا توانسته که مثلا اطفالشان با مکتب بره، توانسته که یعنی یک اینکم خوب برشان پیدا شده، توانسته که بر خانه نداشته حتی بر خود خانه بسازه، یا از پروژه URDP مثلا خانما در یک از ولایت مثلا دایکندیز اینا توانسته کم کم یعنی وارد عرصه تجارت شده،
بسای
کوچک ایجاد بکنه.
بله.
بله.
بسیار تشکر خانم عظیمی، به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. موضوع برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنم، میتونین شما هم در رابطه با همین موضوع مشخص سوال کنین. بله، برنامه امروز ما در رابطه با نقش زنان در اقتصاد خانواده است. شنونده عزیز، بله، شماره تماس با برنامه 0700 82 2 27 55، شماره بعدی از 0799 20 35 41. شنونده داریم، میشنویم اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام مرسلین، سلام صبح سلام تو پا درنه ملمانی تا دوانیسان ازت من رو سلام میکنم. فضل هادی بندی شک وردک.
بله، فضل هادی وردک رو دیر خیر اغلاس بخیر میره بانی
دیر ازیا تمنا نو واقعا دی خد رول پجون مهم دیا ودان ته یو بعد بختی دلته داسه د چي د زیاتره خورګون د موږ فکرو کې یعنی مسارب زیات کو هغه د کور سرپرست ټول وخت به باندې تاکید کو، ټول وخت بیرون هغه خپل کوشش به باندې کوشش زده د اولاد لپاره یو نه پکا پیدا کوم، خو هغه مثال یو په مسافرت کې یو درون کار کو، دوه مسارب په کور کې زیات کو. د ځنی ملمنه مې دغه پرسوالو پښتنه ده، یعنی څه بعد وشي چې په ټولنه کې د غاښو لوز کده خزه ډیر مهم په دوه دی چې ادو کارا کسون چې په کورو کې زیات مصارف کو شي هغه لږ کم کو بده، چې یو خو به د میلیونه راحت شي بل به یو څه به دا ټولنه کې
ډېر زیاته. مننه مننه فضل هادي وردک ورور د وردک ولایت څخه. بلې بل اورېدونکی لرو څوک دی؟ بلې سلام علیکم. بلې صدای مرمه شنوین؟ بلې متاس. بلې بلې سلام، صدای مرمه شنوین، بفرمایئ کی هستین؟
بله مرسلین، سلام علیکم.
سلام قاری صاحب، میربانی و که قاری صاحب پشتون.
شکر، سلامون تاس سوران دکم ساز در راژیو طولو کارکون کاری دون کتا ساس میل منیم.
علیکم السلام، میربانی قاری صاحب خپلا پختنا مطرح.
شکر مرسلین، سلام، از ما نظر خدا دی دی خورش خبری وکری وکن. از ما تو نظر یو شد هاگا وقت پل زی ترشدلی سی چی دی دا کورانی وگری دی مرگری وکی، یعنی پلار و رور دا کازی دا مازی دا مامازی دا خالازی او خصوصاً دی خاوند چې دا واده شي نو کړه دې موږ وکی او بیا دا کار کولای شي. او څون موږ په داسې جامعه کې ژوندګي کوو چې دوه حالت حاکم دی، د سور حاکم دی، خرافات رواجات اکثره خلک زړه نه شي کوي چې خپل په شیزي باندې کار وکړي یا د دوی او بل دا چې د دوی هغه لاسي صنایع چې دوی کار پکوي، زما په نظر چې هغو ته بازاریابي پیدا شي او هر ښځه خپل په عرصه کې خپل د کار په عرصه کې کار د کمال د په مطابق باندې تربیه شي نو شوز یو ځای ته رسیدای شي. اوس ګوره د اکثره خوشنوتونه چې راځي کچیر نر د خوشنات ترشدی وزی که کرونا را غلی خوشنات ترشدی وزی نو دا دوی مسائل نشی علا والی ساس تا ملمنیس این پشتن دا بلی پشارو که خو سیدی شدی بکارو که یا با پردن دوی وکار تا دوی والا شی سنائیو تا دوی و تبلیدات تا کار پیدا شی پا هر عرصکی که روزل که تاسو د شیشې هم لیدلې دي یا تاسو ورغلی یاست قراو قصباتو ته چې با سواد شزه ورشي قراو قصباتو ته نامنی هم ده و بیا سواد شوز ته آگاهي ورکي او بیا سواد شیشې پر کار کی.
ډیر عزت مننه رسپ مننه تاسو پوښتنې د پتمن ځواب ورکي بلی بلی اکشن بله متاسفانه قطع شدن شنونده بعدی. خب اگر بیم خانم عظیمی با سوال آقای فضل هادی بردک اینا گفتن که در رابطه است چون شما در ابتدا هم شروع کردین که کار یک خانم در بخش اقتصاد خانواده ازی آغاز میشه که منابع را به گونه درست از او مصرف کنه. در این بخش آگاهی چقدر داده شده و چقدر امکان ازی وجود داره که می پیامی که داده میشه در بخش صرفه جویی در خانواده از سوی نان در روستاها البته جذب شوی آگاهی و بتونیم عملی بسازیم در زندگی خانواده؟
تشکر بسیار زیاد از وردک صاحب و از سوالش. بله یعنی کاهش هزینه یا شناسایی هزینه در یک خانواده رکن اصلی از خانواده را تشکیل میده.
بله.
مثلا در اقتصاد ما داریم که میگه هر چقدر که درآمد زیاد شوه با مو اندازه یعنی مصرف زیاد میشه. پس هر خانوم یا هر عضوی از خانواده‌ای که در یک فامیل زندگی میکنه یعنی هزینه ها را باید بسنجه، درآمد خود را باید داشته باشن. وقتی که یک شوهر اگر 100 افغانی درآمد داشته میکنه که روزانه 200 افغانی را مصرف بکنه.
درست.
که یکی میشناسایی هزینه، کنترل هزینه در یک فامیل رول بسیار مهمی را بازی میکنه.
درست. اگر برعکس از اینم بس کنیم خانم عظیمی، هرگاه یک خانم خودش کار میکنه و خودش هم پول کمایی میکنه، در این وضعیت باز چگونه آیا منابع بهتر نو متوجه از این میشن که منابع را بگونی درست مصرف کنن و صرفه جویی کنن؟
دقیقا در این صورت خب خانم ها بیشتر متوجه می باشن. وقتی که خانم خودش در بیرون از خانواده کار میکنن این ارزش به دست آوردن پول می آمد که پول به چی مشکلات به چی سختی به دست می آید. باز او وقت یعنی ارزش کار یک شوهر هم برش معلوم می شن که به می اندازه که یک خانم با چی مشکلات پیسه به دست می آره، به می اندازه یک مرد خانواده چقدر با مشکلات کار میکنن و چطور این پیسه به دست میاره. پس به نظر ما یعنی در این صورت خانم میتونه که بیشتر هزینه ها رو شناسایی بکنه، بیشتر در قسمت مصرف خود متوجه باشن، بهتر از پول خود استفاده بکنه.
بله. در رابطه با سوال قاری صاحبنا هم گفتن که خب در وقت در شهرها صحبت میکنیم بیشتر سطح آگاهی خانواده ها بلند است و سطح سواد هم، چگونه میتونیم وضعیت را در روستاها بهبود ببخشیم جایی که متاسفانه تعداد زنان با سواد کم است و سطح سواد هم در خانواده ها کمتر است، چگونه میتونیم با خانم هایی که اینا سواد ندارن بفهمانیم که در بخش صرفه جویی منابع و همچنان تقویت اقتصاد خانواده از طریق صرفه جویی بتونن مفید یا مومد واقع شوند؟
تشکر بسیار زیاد از قاری صاحب از سوالشان. دقیقا گپ از اینا مهم است چون در شهر میتونه که خانما دسترسی به اطلاعات زیاد دارد، دسترسی به سوشل میدیا میداشته باشه، اینا میتونه یعنی از هر موضوع کاملا آگاه هست. در قرا و قصبات همچنان ما میتونیم به نظر ما از طریق پیامایی که پخش و ما میتونیم مثلا حتی بزرگی یک قوم یا یک خانومی که در یک جامعه نفوذ داشته باشه اینا میتونه که مثلا آگاهی دهی داشته باشن یا شاید مثلا پروگرامایی باشه در این مورد برای خانوما معلومات بده تا یک سطح از آگاهی از اینا کم بلندتر بره و اونا هم یعنی از زبی خزینه یا از کاهش خزینه یا مصرف خود آگاهی داشته باشه. گرچه که ما میفهم که یعنی خانمای افغان در مجموع یعنی اینا چون بسیار در شرایط بدی هستن هر کدامشان متوجه مصرف خود هست، متوجه خزینه هایشان هستن.
بله.
یعنی اتو نیست هیچ خانواده افغان ما شاید ایره بجرد گفتم میتونم که اصلا نیست که بسیار به یک سطح رفاهی از زندگی قرار داشته باشه و متوجه هزینه ها و مصرف خود نباشه.
درست.
در این مورد یعنی هر کدام فامیل، هر کدام یعنی از یک زنی که در یک خانواده است متوجه هستند. بازم اینا میتونن از طریق کلان خانواده، از طریق یکی از طریق معلم، از طریق استاد، از طریق راهنما بر از اینا آگاهی داده شود تا اینکه اینا هم متوجه روند مصرفشان در زندگیشان باشه.
درست. در رابطه با شما اشاره کردین در بخش آرامش خانواده که بهبود وضعیت اقتصادی میتونه آرامش رو به خانواده برگردونه، شما وقتی پروژه هایتون رو تطبیق میکنین در زمان ارزیابی شما متوجه از این نقطه شدین که قبل از پروژه تطبیق پروژه شما چقدر خشونت خانوادگی در اون منطقه مشخص وجود داشته و بعد از اینکه اقتصادی خانواده با تطبیق پروژه شما بهبود پیدا میکنه چقدر سطح خشونت ها کاهش پیدا کرده در امچروستا ها؟
دقیقاً ما مثلا ما پیشتر برتون یادم کردم که ما خانواده‌ای را دیدیم که یک لقمه‌نان نداشت که اینا مثلا یعنی نمیتونست تامین یک لقمه‌نان خشک خود برای خود و برای اولاد خود داشته باشن. اینا کار نداشتن، اینا اصلا یعنی زندگی برشان مشکل بوده، اما از طریق پروژه، از طریق پروگرامایی که برای از ما تطبیق شده امروز ما میبینیم که این خانواده آگاهی که برای از ما داده شده، این خانواده تصفیره گرفته به خود. مثلا در یک ولایت این خانم رفته به خود تصفیره گرفته، این خانم تونسته امروز به خود خانه آباد کنه، این خانم تونسته امروز طفل خود به مکتب روان بکنه. یعنی این خود همگی میدونن که وقتی که سطح فقر زیاد شد خشونت ها هم به مو اندازه اوج میگیره، زیاد میشه. اما وقتی که سطح اقتصاد یک خانواده رو به بهبود باشه با اون اندازه یعنی خشونت ها کاهش پیدا میکنه. ما دیدیم، ما زیاد در پروگرام های را که ما تطبیق کردیم، وضعیت قبلی یک خانواده با وضعیت فعلی که پروگرام ما تطبیق شده، آگاهی برشان داده شده، اینا کپاسیتی بیلدینگ شده، ما میبینیم که خانوما واقعا یعنی فامیلا در مجموع خوشحال هستند، از وضعیت بد اقتصادی که داشتن، خشونت های فامیلی که بودن، نجات پیدا کرده.
درست. در رابطه با کار مشترک زن و مرد، هرگاه یک خانم و شوهرش مشترکاً کار میکنن، اینا خانواده، اقتصاد خانواده را بهبود میبخشن، این چقدر رول داره در بخش تربیت درست اطفالشان و آینده کودکایشان که اینا بتونن برن به مکتب، برن به پانتون، آیندهشان را بسازن؟ در این بخش چقدر کار شده؟ نتیجه چقدر ملموس بوده در این بخش؟
خب اگر ما در مجموع بگوییم، یعنی اگر یک مرد در یک خانواده کار میکنه، یک منبع تولیدی واحد میشه. اما وقتی که یک زن در خانواده کار میکنه، در کنار از این باز اقتصاد خانواده بیشتر رونق میگیره. در این صورت باز وقتی که هم پدر کار میکنه، هم مادر خانواده کار میکنه، به مو اندازه میتونه که اطفال از اینایان راحت به مکتب برن، راحت به دانشگاه برن، راحت درس خود بخونن. یعنی تاثیر زیادی داره و در مجموع در شهر اگر ما ببینیم این وضعیت یعنی خوب است، هم میتونه مادر خانواده کار کنه، هم میتونه پدر خانواده کار کنه، هم میتونه اینا درآمد خوبتر داشته باشه، اولادشان درست تحصیل بکنه، درست تعلیم بکنه. اما در قرا و قصبات هم ما میتونیم از طریق آگاهی دهی که برای اینا میشن، از طریق پروگرامای ملی که تطبیق میشن، ما میتونیم که برازنا یعنی مفکوره ای داشته که پروژه‌ای که ما فعلا هم کار میکنیم قسمی است که اگر زن در داخل خانه کار میکنه، مرد خانواده میره محصولات تزیر، مثلا در صورتی که زن نتونه، مرد خانواده میره به بازار که به فروش میرسونه. از این طریق اینا امرار معیشت میکنن. یعنی پس ما میتونیم بگوییم که مرد به تنهایی یعنی یک منبع واحد گفته میشه.
درست.
اما وقتی خانم هم کار میکنه، پس این اقتصادشون تکمیلتر میشه، میتونن که فضای درستی زندگی در خانه
از اینا تامین شوه. یا بله خانم عزیزی، تشکر. در رابطه با در ابتدا ما شما صحبت کردیم در دو بخش زنان کارگر و زنان که در بخش البته کار میکنن در بیرون از خانه، که یک زنان با سواد هستن و یکی هم زنان بی سواد. در بخش زنان با سواد خوب اینا بیشتر تلاش میکنن تا فرصت های کاری به وجود بیارن و خودشان بتونن وارد بازار کار شون. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت ها وجود داره تا اینا کار کنن، چون اینا مشکلات بیشتر هم در خانواده روبرو هستن و اقتصاد از اینا خوب نیست و اینا نیاز دارن تا کار کنن به آینده فرزندانشان، به بهبود اقتصاد خانواده. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت کار وجود داره؟
خب اگر ما تو بگوییم که مثلا یک خانم بگه من بی سواد هستم، باید 1,000,000 افغانی داشته باشم، من کار خودش بکنم، این اصلا امکان نداره و اصلا قابل تطبیق نیست.
درست.
اما اگر یک کس واقعا اراده داشته باشه میتونه که از 1000 افغانی این بیزنس خودش رو بکنه. چه قسم مثلا ما برتون میگم میتونه که از طریق کارهایی که اینا در خانه انجام میدن مثلا ترشی جور میکنه.
درست.
در افغانستان یعنی ما و شما داریم مثلا گلدوزی میکنه، حیاتی میکنه، اینا میتونه که از این طریق یعنی بزنس خودش رو بکنه. چندین نمونه شما هست، ما میبینیم مثلا یک خانوم هست که بزنس خود بسیار از یک چیزی اندک شروع کردن اما فعلا یعنی بسیار بر جایگاه خوب قرار داره. پس اگر انگیزش باشه هر خانومی میتونه که یعنی خود برسونه، و شرط از این که انگیزش باشه، حمایت فامیلش باشه، پدر خانواده، برادر خانواده همراهش کمک بکنه و ایتو نگوین که تو خانوم هستی بشی سواد نداری نمیتونی. یک قسم اصلا یک چیزی وجود نداره. خانمای بی سواد میتونن میال در خانه مثلا خیاطی میکنن، اگر خانم خیاطی میکنن برادر خانواده میتونه که مسئول ازیر کمک بکنه تا یکی فروش شوه، شوهر میتونه کمک بکنه تا یکی محصولات به فروش برسه.
بسیار زیاد تشکر خانم فریده عظیمی از حضور شما در برنامه.
تشکر.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.